با همکارم اجمل ان باشند تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دیر زیاد مننه لارزو غیاسی او لقدرمن ملمت خادران و اوریدون که در صدی رادیو پیو بلخ پرونه که مو هر کلی کو پا دیخ پرونه که در افغانستان او سیم پالا پا ریپورتونو سربی رسوان فکر پرگرام لرو خو پایل خبرونو کو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی دی. د ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شوه. ښاغلي رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراضه دي. رحمانی چی په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډېر طالب مشران د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښته نه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
ما مسلسل پیشنهادهای خدای
عنوانی وزارت دفاع و کورنیو چارو وزارتونه او د سیمه ایزو ارګانون خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولي همداراز وویل چې له درې ورځو راپه دې خوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږ دي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنې په 1550 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
یوه ایدادی کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی او همداراز دا د هغو ژمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې د کمیسیون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د له حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیه غواړي S-300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاحکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاحکار ولادیمیر کوژین وویل د هوایي دفاع S-300 توغندي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز بیرته لرې کړ. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګېدلې بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د S-300 توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجي شي نوموړی تر 40 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا PKK ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د PKK پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله PKK کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د شپږویشتو افرادو او مسو نومه یې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات رابرسېره شوي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي دي او دا یې د سولې د کوربه هیواد یوه پلمه بللې. د ازادۍ رادیو داسې رپورټونه موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق 200 کسان په میدان وردګو کې وسلوال کړي دي او دغه کسان د خلکو په زورولو هم تورن دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسېره شوی. له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخوند پرده پورته کړه. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې نوموړي یادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. احمد تکل د موضوع تفصیل دروړئ.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول اخوند غواړي چې په خپله غواړم او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا فرضکه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراضه دي هغه هم مراتن تسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه یې چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هېڅ د ده صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاظ له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسي د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په یو داسې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخوا له دې هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا رادېدې. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوي رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال وایي چې که څه هم د طالبانو مشر ډیر پخوا مړ شوی، خو دی زیاتوي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې ازادۍ راډیو ته د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د ځایناستي پر سر د اختلافونو د رابرسري کېدو تازه خبرونه هم رسېدلي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ ترا وسته د مرګ اعلان وکړو. نو فرضا موږ ویل شو چې د ملا عمر وفات او حیات هغه دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د علي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغه سي یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون نواب پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کال پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د هلمند ولایت شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډۍ ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. په دې اړه له هلمند څخه د ایلیا استایي رپورټ اورو.
که چې هم د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په اړه د هلمند امنیه قمندانۍ او دولت مقام په رسمي ډول خبرې نه دي کړې، خو ځینې سرچینې وایي یاد ولسوالۍ تیره ورځ دوه بجې په کلي ډول د طالبانو په لاس ورغلې ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه تر سختې جګړې وروسته تېره ورځ ناوخته د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلي او ټولې سیمې طالبانو ته پرېښې دي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی او د دې شورا غړی مجید اخونزاده وایي ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نامژغۍ له امله طالبانو په لاس ورغلې ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفاتو یادونه هم وکړه خو دقیق شمېره یې ونه ویل.
نوزاد په مکمل ډول نیولی دی، مهمات او هر څه شان چې دي هغه یې ټوله وړي د ځانه سره، اوس هم د هغو په لاس کې د ولسوالۍ. اوس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي، هغه راله په موساکلاک سره ځای پر ځای شو. اوس موساکلاک د جکۍ او سنګین تر تعدید لاندې دی.
هغه ولسوالۍ چې د دې نوزاد څخه همسایتوب لګي، هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم راغلي دي. دغه ولسوالۍ موساکلات راغلي دي، غواړي چې په موساکله باندې حمله وکړي او موساکله هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مسیرې په حال کې وه، د تیرو څو ورځو راهیسې سخت ډلیز بریدونه وکړه چې له امله یوازې تېره ورځ 12 افغان سرتیري چې 9 د ملي اردو او 9 نور د ملي پولیسو سرتیري دي وژل شوي دي. نوزاد د موساکله ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په موساکله کې سختو بریدونو ته زور ورکړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راهیسې د مسیرې په حال کې دی ونیسي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط د موساکله ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متری کې د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې پیل کړې دي. که چیرې مرسته ورونه رسېږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څو ورځو روانو جنګونو له امله د طالبانو د دریو قمندانانو په شمول د 115 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزی او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت په اړه کړي رات کړي ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبان خپل لور ته د اوښ تلفات په اړه څه نه دي ویلي، خو کار یوسف احمدي وایي ولسوالۍ نیولې ده. د افغان پوځ 9 تنه سرتیري وژلي او ګڼ شمېر وسلې وسایل هم په لاس ورغلي دي. دغه خبرې تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو ناوړی وس هم راځو د افغانستان د ملي موزیم څخه یو ښه خبر ته. د دې موزیم چارواکي وایي په دې ورستیو کې د آثار لودین کې زیات شوی. د دې ادارې مرسیال یحیی محفزاده زاده راډیو ته وویل اوس مال په دې موزیم کې څه باندې 10,000 تاریخي آثار موجود دي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
سره له دی چې د هیواد په ورستۍ او شاوخوا سلويخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زورګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوی او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوی. خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیکولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنجشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل:
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قچق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروري ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړې شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري، آزادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنګونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قچاق شول. د وویل یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپیژندل:
ما یک ډیجیټل ډیټابیس پېنمي آثار د 2010 شروع کړم. فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو آثار تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوي دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانیانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. د ملي موزیم چارواکو دا هم وویل چې د ورکو او بهر ته د قچاق شوو آثارو د بیا موندلو او بیرته ستنولو لپاره له یونسکو او انټرپول یا نړیوالو پولیسو سره اړیکې ټینګې شوې دي. دې ارګانونو په ورستیو کلونو کې د هیواد ګڼ شمېر تاریخي آثار په ځینو هیوادونو کې نیولي او افغان حکومت ته ستانه کړي دي. د ملي موزیم مرستیال یحیی محبزاده آزادی راډیو ته وویل:
بگویم بس ها کارهای بزرگ هم پیش رای ماست که
ډیر مهم کارونه ترسره شوي او ځینې مهم کارونه مو په مخ کې دي. زما غوښتنه له خپلو خلکو دا ده چې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې خپل تاریخي ارزښتناک آثار دی پر نورو وپلوري. د دې آثارو ساتل د ټولو هیوادوالو ملي دنده ده.
کارپوهان وایي که د هیواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینهوال به زیات شي، بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي منبع وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د ازادۍ راډیو داسې شواهد موندلي چې ښیي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق وسوه کسان په میدان وردګو کې مصالح کړي چې دغه کسان خلک زوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښودلې چې له دې کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر دا موضوع رد کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو زورونې دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مصلح کوي.
زمون اداري امر پرون نه وړم ورځ د شهره کې سب سیمې ته تللی و. خپل د موټر پنچری نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوه کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونو وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر 200 یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغه کسانو مشرۍ د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو 10 کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرې جامې لري. دغه کسانو د څلیرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي. خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و شکنجه شوی سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو خواجه محمد پسیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وایي د خپلو سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي.
د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې ځورول زه هلته وم ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي خو بله هزاره ګاندي داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او د یو مشوره سره ده. د یو خپل کار ده دا شخصي دغه ده سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو اته کسه یې موږ نور بوتله مالونه یې موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو که دوی سره پاس کړو که وسوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرې شي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یک توتیا بر علیه جناب استاد محقق هستند و
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیاتو مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو د سهار اته بجو ته وبخې لسیمو بجو ته یو ار بیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ملي موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي دي. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونکړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره په میلیاردونو ډالر لګیدلي خو لا هم دا هیواد د تریاکو ستر تولیدونکی دی. روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. ترکي سنانوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچ کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. او متحده ایالاتو د روسیې او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ځوان فکر درته وړاندې کړو د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو او هغه دا دی چې روسي ویلي دي د اندونیزیا د هغې هوایي الوتکې په تړاو به پرېکړه ویټو کړي چې څه موده مخکې په اوکراین کې نسکوره شول. البته دا الوتکه تیر کال په اوکراین کې نسکوره شوې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي چې د دې الوتکې نسکورونکي محکمې ته راجی شي، خو روسیې ګواښ کړی دی چې دا ډول پرېکړه به ویټو کړي. د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو، ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
د مالیزیا د هوایی چلند د مسافر وړونکې الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه. په الوتکه کې لږ تر لږه 298 تنه سپاره وو چې ټول په پیښه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په طرحه کې د دې پیښو د څیړنې د ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه سوې وه، څو هغه کسان محاکمه کړي چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکه یې په راکټ ویشتې ده. د امنیت شورا یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړلیک په ملاتړ رای ورکړې. د پریکړلیک متن د مالیزیا د حکومت لخوا جوړ شوی و. د امنیت شورا دریو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی راګیری کې له ګډونه ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي ویتالی چورکین پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل
بویم نادیسه شو راسلیدونی رازبریوتسه ای وتم ای
ایله چې تحقیقات به حقیقت څرګند کړي او هغه کسان چې دالو تکي وشتي او هغه کسان چې دالو تکي د جګړې سیمې ته راهنمایي کړي و مجازات شي. د پریکړلیک په طرحه کې پر ټولو هیوادونو ژغ سوی چې د دغه پیژې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي او کچېری همکاري نه کوي بندیزونه به ورباندې ولګیږي. د کوالالمپور یو شمېر اوسیدونکو روسیا وغندله چې په امنیت شورا کې د دغه پریکړلیک طرحه ویټو کړه. د کوالالمپور یو اوسیدونکی ادم ایزودین محمد نور وایي
As a superpower of the world, you should realize as to you should have
respect. روسیا باید د نړۍ د وستر قدرت په صفت په دې باندې پوسی چې د دې مسؤلیت لري چې حقیقت پیدا کړي. تاسو کله داسې خبرې مخنیوي کوي چې هغه ساس لپاره هیڅ ګټه نه لري، نو دا څرګندوي چې تاسو یو څه لري چې غواړي هغه پټ کړي. د کوالالمپور یو بل اوسیدونکی
We want justice for especially for all
موږ د ام ایچ اولس الوتکی د ټولو قربانیان لپاره عدالت غواړو. په ځنګړ ډول د قربانیانو کورنۍ باید پوسی چې د دې پېښې مسؤلیت چا درلود.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د ځوان فکر په پروګرام کې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلاف خبرې کوو. آیا دغه اختلافات خو به پر عادي ژوند تاثیر نه لري؟ زه صادق رښتینی یم او د پروګرام مېلمانه مو په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. تاسو ته په ښه راغلاست غیرتمل صاحب. په پیل کې تاسو راته ووایاست د کوم هدف په خاطر هر کال د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په نوم یوه اونۍ لمانځي او معمولا په دغه اونۍ کې تاسو کوم پروګرامونه لري؟
تاسو وګورئ ټولنیزې رسنۍ په ټوله دنیا کې مثبت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم دغه رول باندې که بحث وسی د بحث وړ دی او مثبت رول یې لرلی دی. ګڼ شمېر د رسنیو د برخې کارپوهان او په دغه برخه کې د رسنیو د برخې کارکوونکي چې دنیا ته یو مجازي دنیا وایي، خو دا دنیا باید یوه مجازي دنیا ونه بلل سي، بلکې د افکارو کلتورونو د تبادلې یوه نړۍ او د ذهنونو د تبادلې یوه نړۍ نوم ورته یاد سي، چې په دغه برخه کې ډېر ستر کار کړی دی. په افغانستان کې اکثره خلک، اکثره افراد د فساد او د زورواکو د شتون څخه خورا سخت په تکلیف کې او سخت سر ټکی. خوشبختانه ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک په دغه برخه کې ډېر ستر رول لوبولی دی. د فاسدینو سره مبارزه کړې ده. فیسبوک کارکوونکو د زورواکو په وړاندې عکس العمل ښودلی دی، چې دا عکس العمل یې تر ډېره حده پورې هم زورواکي کنټرول کړي دي، هم یې فاسدین کنټرول کړي دي. نو د نوې ادارې وپتېله چې په دغه برخه کې تقریبا د نن څخه درې څلور کاله مخکې په 1991 کال کې چې دغه څلورمه غونډه وه، وپتېله چې یوه اونۍ پیشنهاد کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې یو شمېر نهادونو ته او په نړیوال کچه یو شمېر نهادونو ته چې دغه اونۍ په نړیوالو کلیزو په یو شمېر ملي او بین المللي ورځو کې هم وشماري او دغه اونۍ راولي. دا پیشنهاد د نوی دی او نړیوالو ملګرو ملتونو یو شمېر نهادونو ته کړی دی. نو دا چې د ټولنیزو رسنیو تاثیر هم په افغانستان کې شته، هم په نړیواله کچه شته، او افغانانو دا درکړی دی، ځوانانو دا درکړی دی، پر سمه کارونې ته یې هم اړتیا ده. د سمه کارونې دپاره یې دغه سوونیو دغه شعارونو ته اړتیا وه چې باید وسي او ځوانان په پوه سي. خوشبختانه موږ هم په کندهار کې د لسګونو ځوانانو په شتون کې چې نارینه او ښځینه وه تر دغه شعار لاندې په فیسبوک هم یو کمپاین پیل کړی او د دې تر څنګ مو په دغه اونۍ لمانځل هم پیل کړل. په دې هیله او ارزوی چې دغه شعار ته په بشپړه توګه عملي کار هم وسي، چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو کې د نظر اختلاف په دې معنی نه دی خدای نه کرده چې د دښمنۍ تر بریده افراد سره ورسیږي.
سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافاتو خبرې وکړو، اول دا ووایاست چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډېر خلک هغه وخت نه وي دغه رسنیو ته راتلل څنګه پرتله کوي؟
په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندي انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو را داس رسیږي چې کله توپک په لاس باندې راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاږو. موږ که اوسنی حالت د یو کالو یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټوي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه یې کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یوه ګټه دا سوې ده چې مخکې غیرتمل صاحب وویل چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلی ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپېژانده کسان سره خپل کړي دي. ځکه په بازار کې روان یم، ډېر وخت یو څوک ماته لاس پورته کړي، موټر راته ودرې، پیژنم یې نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راته وایي چې پلانکي ځای کې مې ولیدلې. دا خپل د ژوند د تړاو یو ډېر مهم اصل دی او د خپلوۍ د نږدېکت یو ډېر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسګور سره رسیږي. د خلکو په اذهانو کې یو فکري سعود رامنځته شوی دی، خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک کې هغه سي اخلاقیات چې مخکې مدنظر نه نیول کېدل، نن سبا ډېری ځوانان هغه ته متوجه موجود سی ودی چی پادی ژوند کله کسنګ چی سلام و علیک سره مهم دی فیسبوک کې د رقم ژوند سره وک افغانان متاسفانه چی په ډیر موارد کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه کسنګ چی شای رقم سالم استفاده نه کوي دنیا کې هر شی را منستکیج د دنیا خلک یغه مثبت کې په نظر کې نسی متاسفانه چی کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل سو له پیل څخه خلکو داسې استنباط کاوی چی فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جلی ائی ډی جوړ کوم یو بل سره سپکوش کنځل ورته وکم امانه خلک په دې نتیجې ته رسیدل دي چې موږ باید د فاسدونو د زورواکو د زورواکو په وړاندې مبارزه وکړو همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي دغه قسم ډیر مخفي ډیر پچ کی په ډیر لاند وخت هغه فیسبوک تراسي برملاس یا دغه مشکل حل وسی موږ په کندهار کې تاسو ویني چې ډیر مشکلات فیسبوک لاره حل کړی دي مخکې یو ډیر قید دا و چې کله به یو لیکوال البته نیو لیکوال یو لیکنه کول هغه به د سایت یو مسول ته زاری کول چې مالک نه راخبره ک اوس د سایت خلک زاری کوي لیکوال چې هغه څون کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راک ځکه نه کولای چې فیسبوک ته لیکنه خبره کې هم زمانه 15 کسانو ګور کچې د ملګری 15 ګور پرو وسیږي دغه ځین قیودات ګور ماشکله دغه ځین توبک د تکبر چې به خلکو کوي ځوان لیکوال لیکنه به ګور نشریدل فیسبوک دغه قیودات تر ډیر پر ګور ماشکله د ځوانانو په فکر کې تغیر راغلی دی دوی پوسیو دي چې فیسبوک به سره کوم استعمال کوي سل فیصد به نه یې ځین کسان به چې اوس هم د فکر کې چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه ائی ډی جوړ کوم خپل حریف ته ګورش کنځل وکم اما دغه د فکری اختلاف پړه چې وروسته بحث زه پر وکم هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډیره پرې ممانعت به کړي چې سوې دي نسبت تیر دوه میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته
ډیر مننه اقبال صاحب تاسو د یو خبريال په توګه هر ورځ ټولنیز رسنۍ کاروي ټولنیز رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي
ټولنیز رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر وروسته وخت کې اما کله چې پیښه مستقیمه ټولنیز رسنۍ مو په څو ثانیو کې خبري یو دغه شبیلګه ده او بل دا چې په ډیر لاند وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکه مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څه اورته موږ خپل نظر نسل کولای دغه تاغه رسنۍ ته کېدلی شي فیسبوک لري یو نظر ورکو خو هغه عمر ارزښتمن نه وي لکه څنګه چې د فیسبوک لري د ټولنیز رسنۍ لري دا څه کیږي په عمومي ډول یو بل څه دا هم څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامنځته کوي هغه چې په ټولنه کې ستونزې رامنځته شوې دي موږ هغه د په غوښتنې نقد ډېر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنۍ کې دغه زمينه زموږ لپاره مساعده ده چې موږ په ډېر لږ وخت کې او په ډېر ښه ډول چې موږ لږ غواړي په هغه ډول نقد وکړو او موږ هغه غوښته د حل لارې وښیو چې په دغه لار څخه موږ کولای شو چې ستونزې حل کړی شي
غیرتمل صاحب ټولنیز رسنۍ اوس د اغیزناکو رسنۍ په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې یو مثال وایلی شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړې وي
د کیکن هیڅ وخت زما باور ده چې نه یوازې په عربي مملکې بلکې په یو شمیر معتبر او پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمیر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک لاره خلک راغونډ شوي دي هم افراد راغونډ شوي دي د شهرونو په ساتو په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډیر تاثیر گذار هم تمام شوي دي افغانستان هم د دغه سي فعالیتونو څخه به برخې نه دي په دسي جمعي ډول باندې زیاته مثال تیر ټاکنې یادولای سم سالې صاحب محترم شاهد دي چې د کندهار خبريالان هم حاله سره یو ځای کیږي په ریاست جمهوریت په دواړو دورو انتخابات کې او کله چې بیا د دفتر لوري بیلابیل ساحو تاسو ول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلي کوي څوک سم روان د ټولو سایټونو معلومات هم حاله پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي امنیت او اوزا سم ده په جمع ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي د رای دیه پر مراکز باندې ډیریږي بهخي او غو 2 ساعت او 3 ساعت نور بلابوت وخت وغوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیز رسنۍ او رسالاتو په اصلاح غدندې او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبري اعلان او د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایټونو ته ولاړ شي اول تخپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوش کاندید انتخاب کړي خوشبختانه
یو شمیر ستونزې یو شمیر زورواکانو یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي د همدغه فیسبوک له لارې د ځینو ویډیوګانو د ځینو تصویرونو له لارې د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا سوله چې خپله د دغه فعالیتونو د دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول څه تر ډېره حده پورې خو که په لوی سر کې په بیخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نسم ویلی چې سوي مې په دغه برخه کې خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا اوس هم چې ما او تا سره بحث کوو یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان یې د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي د روژې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډېږي پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپلو مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي رااخلي د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګزار هم دی حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته شوې ده یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا شوې ده د همغه بهر څخه مرسته ورسره کېږي او د بهر څخه کومک ورسره کېږي مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو په هندوستان کې یو ځوان مریض پروت دی چې وینې ته اړتیا لري ځوانان راولاړېږي دغه په اړه پوسټ کوي هلته مشران و یو شمېر افراد و چې د دغسې مریضانو سره یې پخپله په هندوستان کې کومک وکړي د پیسو کومک یې ورسره وکړي مادي کومک یې ورسره وکړي د وینې دپاره یې خلک ورته پیدا کړي چې دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه یې بولم مثبت فعالیتونه یې بولم خو ضرورت نور هم شته دغسې فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالیه صاحب وویل لازمه ده افغانان یې باید دغسې چې ضرورت لري هغسې چې د فیسبوک هدف دی د ټولنیزو رسنیو هدف دی هغسې باید وکارول شي
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کاروونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي په دې برخه کې نه یې خپله مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کاروونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقي اصول څه شي دي
فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته زما زه چې کله سهار په کوڅه کې راتېرېږم د کوڅې دوکاندارانو هم ټلیفون مخ ته نیولی او فیسبوک کاروي په هغوی باندې چې زه د ډېر حده خبر یم یا د شپږم سیم متعلمین یې یا د اتم سیم په پورې مکتب ویلي یعنې هېڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې اقلا باید دوازده پاس یا په اصطلاح د کیکان د نظر خاوند یعنې په افغانستان کې هر فرد کولی شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاروي فیسبوک جوړ کړي ټویټر جوړ کړي ایمیل جوړونه جوړ کړي په اصطلاح دا مسایل کولی شي خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل حد پورې مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لرلي یو شمېر معتبر ځوانان د نظر خاوندان د مکتب متعلمین ښځینه او نارینه د دې په ارزښت باندې پوهولې دي حتی د فیسبوک استعمال مو ورته ښولې دي فیسبوک جوړونه مو ورته ښولې ده په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالمه استفاده مو ورته ښولې ده نن چې موږ تاسو سره بحث کوم زموږ له لوري تقریبا لسګونو ځوانانو ته چې هغه نارینه او ښځینه په کښې کې وه د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وغږېدلو د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وغږېدلو د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وغږېدلو او دا مو ورته چې کله تاسو ځئ په دغه برخه کې به پوسټونه کوي او دغه سالم مال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گذار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیا سته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسائل مخ نیسي پر مخ باندې به د فیسبوک خبرېږي مثبت مسائل او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ به په تدریجي ډول باندې ول کیږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوسټ د فیسبوک اصلي ارزښت شي او د فیسبوک اصلي ادب چې شي دی د ټولنیزو رسنۍ اصلي ادب چې شي دی چې موږ یې کارو وخت اړتیا سته
سالی صاحب تاسې د یو مدني فعال په توګه ټولنیزې رسنۍ څونه د اهمیت وړ بولي او څونه یې اغېزناکه بولي
ګورئ مخکې دغه د عربي هیوادونو د انقلابونو خبره وسوه لکه موږ ترکیه پرېږدو خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلوېښت کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنی لامل همدا فیسبوک و چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړله نه دولت په خبر و او نه دوی ډېر تاوان وکوي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړي وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمد مرسي هغې هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و یو خو د افغانستان د سیاسینو نظریات چې د اخوان مسلمینو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکوي اما یو هغه نظریات چې خپله د مصر خلک یې ګور وړاندې کوي د مصر خلک ویښ خلک دي د هغو دپاره محمود مرسي قابل د منلو نه و د فیسبوک د لارې یې ګور لاسونه سره یو کړل د ګروپونه یې سره جوړ کړل سیاسي طرح یې ګور رامنځته کړلې هغه نظام یې ګور له منځه یو اوس د هغې دپاره ګوره یو ښه نظام شته یو دیموکراسي نظام دی ورې ګوره انتخابات وسول کوم سړی چې ګوره واک ته ورسېدی په افغانستان کې هم
یوه مهمه خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر دښمنۍ معنی نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وایي که اختلاف نظر دښمنۍ وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دښمن زما خپل ماینه وای ځکه دی د خپل ماینه سره ډېر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښوي مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې مغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي د ځنه سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سزغملای اما د غیر مثلا خبرې په تایید باندې چې وخت ګور ارتیاسته د فیسبوک ارتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان منیده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصوي معلومات ګوره ترلاسه کوي په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کاروم زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کاری ستا مخته راځي هغه شی یو اساسي ټکی دا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو لسمشر دی چې یو کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات و خپل ولسم ته ګور وړاندې کې تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د ښه پر دغه ګور هغه ابجه چیږي هر څه چې ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولسم ته ګور وړاندې کې د اقصو سره مستند چې دغه دغه کارونه ګور موږ وکړل مګر په تیر وخت کې چې ګور دا فکر نه کوي چې دا کار یو سي ته د ولسمشر پانه ته ورسی خلک شکنځل مرته کوي بعده مرته وایي اما هغه ګور دغه د زغم قوت ام په ځان کې ګور زیاتې ګور خلکو تور بخشه هم دا یو لامل دی چې اختلاف ته نظر به قرار قرار موږ لمنځه وړو اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر او مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي په انتخاباتو کې هیڅ چا د کمپاین لپاره ګوره دونه کار نه کړی د اما په هوی د لپاره چې ګوره دونه کار نه کړی کځبانو چې په فیسبوک کې ګوره وکړي کڅوم کله چې کمپاین بندې دی خاصه په ایران کې پر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګوري اعلان شو اما هغه پریکړه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین دوره کله ختميږي په فیسبوک به هم ګوري ځل چې خپل کمپاین ګوره وکړي غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک یو ګټه ګوره داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګوره سمخ کاشتي
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنۍ رامنځته شوي
فیصدی مخ پر وړې دوه د خوشال فیصد د خبر قابل د تطبیق نه ده مور په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک شکنځل کوي هغه مخ شي فیسبوک ګوره لایک کوي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکښ کې سوی دا فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسوله لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی ځکه په فیسبوک ته تاسو په تمات پاجو ګوره سلام چې تاسو و علیکم سلام کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته ما ته جواب را نه کړه دا منه چې په عادي ژوند کتاب ما سلام ته ګوره جواب رانه کوي یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د پاره مهمه ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ما ته شکنځل کوي ما په خپل شخصا دا کار کړی دی غوت مې ویل دي چې دا خو یلار نه ده که زما دغه پوسټ غلط دی نو ته ما ته شکنځل ولیکه شکنځل د حل لار ده باور وکړه چې هغه مسر ګوره قناعت کړی دی او د دې نتیجې ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه ځوان ګوره اجي سوي دي زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی لسونه ګوره راپورته کړی
ډیر مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبهي خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې د مخ ته نه کړی چې ځین دکانداران دي ډېرې وختونه مثلا موږ د بیلابی لوستوجو په اړه مثلا شب مثال بارکو نور سره د ولې چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایل چې موږ دغه څه سوجي انتخاب کوم د هغه څه د رپورټون د لپاره کار وکولای شو یو شی بل دا دی چې لته ډېر پر هغه دی هغه سي حلاري هم د
رشوتګي په نظر وړاندې کوي چې د لار څخه کېدلی شي دغه ستونزه حل شي دغه لار رشوتګي وکولای شي نو موږ دې ترڅنګ چې دې نظریات هم راخیستلی شو خپرولی شو د دې ترڅنګ سوژې نه یوازې دغه لار څخه راخیستلی شو بل ډېری وختونه کولای شو چې خپل دوی د دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې سعودي سره هم هغه څه چې دوی اړتیا ورته لري دوی هغه غوښتنو ته هم جواب وویلی شو
ډېره مننه غیرتمند صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا مروجو رسنیو لپاره یو قانون لرو آیا د دې اړتیا نه وینئ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کېږي په ټولنیزو رسنیو کې مثلا توهین کېږي او د هغه لپاره مجازات رامنځته کېږي د افغانستان په جزا په قانون کې تاسې د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړي
پر دې باندې پیشنهادونه هم شوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي چې بحثونه هم پر شوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایلو باندې بحث کړي دي که چیرې دا د اصلاح شکل وعده نه کوي د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دی د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ترتیب سي تنظیم سي جوړ سي او دغه خبرو ته توشي سي او ناپیس دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړي ډیر معتبر افراد پس پکوي ډیر معتبر اشخاص پس پکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغملو دی نه د تعلیم یافته کشر لپاره د زغملو دی او د سپغان لپاره د زغملو نه دی او نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خواتوري کوي تابن به داس خلک ویچ په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد د ټولنیزو رسنیو څخه ټولنیزو رسنیو بد ماری پکې او د ټولنیزو رسنیو څخه خواتوري کی خو زه هم دغه سي افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډیر شری خو باور مې دادی چې که لږ ډیر صبر وسی زه په دې متیقن یم چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو په چوکاټ کې لرو که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډیر جوړ ډیره کم اندازه به د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به خپله نه کړی ته نه میزه چلند کوي که دوغې د پاره بیا یو قانون جوړ سي قانون ترتیب سي زما باور باندې ډیره شلاره وي
دغه قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر 3000 ماده اوري موږ دغه دول رسنوی دی استفاده موارد پکښ کې لرو متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی تاسو به دغه یو خبر ډیر اوریدلې چې د اوسنی نظام ته د عین او غین نوم ورکول کیږي او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطیده او مش مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کال په شاوخوا کې بخلرو کله چې یو د قانون جوړون کې دغه ډول ګوره قانون تر څو لاندې کوي سړی ګوره ګیلا چا څخه وکړي دغه د عینو د غین زمينه مسایده ولت په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسایده کړي چې د قانون یې ګوره جوړ کړی دي په مدني قوانینو کې په نور نافذه قوانینو د جزا په قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دا دی د افرادو یې چې لوستي کسان د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري چې دغه ورکه د مخه مازه سړی قوانینو ګوري ټول مشکل ګوره حلېږي د رسنیو د ټولنیزو رسنیو یو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی اما په مستند شکل باندې په معلومدار شکل باندې د چاته وهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې کې په رادیو کې په ارشی کې هغه جرم دی څوک سرنس پټولای اما دغه د جلیا کارتونه جوړول په امریکا کې ګوره کیږي په ترکیه کې ګوره کیږي په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ د اساسي قوانینو تطبیق ته ګوره درست پر جوړ دی
Alu zama, alu zama, alu
وزر را تراوڑا الوزم وزر را تراوڑا شمشوم سنزر را تراوڑا شمشوم سنزر را تراوڑا شناخت د خیبر را تا مچوکړه شناخت د خیبر را تا مچوکړه شناخت د خیبر را تا مچوکړه څوک سي دلري را ترا وړا څوک سي دلري را ترا وړا الوزم 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 وزر را تراوڑا الوزم وزر را تراوڑا تو شمتوم سنزر را تراوڑا شمتوم سنزر را تراوڑا